درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1409 نیوی د عقرب ولسمه او د 2000 د نومبر اتمه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر په خپل لومړنیو څرګندونو کې څه وویل؟ په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې نور موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا نوی منتخب ولسمشر اعلان وکړ چې لراتلونکي ونی به له کورونا سره د مبارزې لپاره ضربتي ځواک جوړ کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر پر څرګندونو غبرګون وشوت او د خوست اسماعیل خیلو ولسوال په یو ترافیکي پیښه کې مړ شو. د خبرونو تفصیل. د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې لراتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړ کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و، اعلان وکړ چې د نومبر 13 یعنی د سه شنبې ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 20 پورې به چې د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دیموکرات کاندید جو بایدن په پنسلوانیا ایالت کې د اکثریت رایو له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر کېدو لپاره د الکترول کالج لپاره لازمي رایې پوره کړي. د ولسمشر په توګه د انتخابېدو لپاره کاندید باید د الکترول کالج 270 رایې وګټي. جو بایدن و اویا کلن دی. د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د ډلیور سناتورو د خپل بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر په د دریمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یو اعلامیه کې ویلي، د امریکا د خلکو له اعتماده مننه کوي او ویاړي چې پر د او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې اعتماد کړی دی. د امریکا متحدانو د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی دی. نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د یو مذهبي مشر د څرګندونو په خاطر د دغه هیواد سفارت ته اعتراض کړی دی. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د جګړې د دوام په اړه د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر حامد الحق خبري په سختو ټکو غندي. حامد الحق د پېښور په زبیریه مدرسه کې د جمعې په ورځ په خپل وینا کې ویلي چې افغان حکومت دې وسلوالو طالبانو ته تسلیم شي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق سوی او ځایناستی دی. په لوګر کې په یو ترافیکي پیښه کې د خوست اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د امنیت په خوانی قومندان وژل شوی او د تڼیو ولسوالۍ ولسوال په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د خوست پولیسو ویان عادل حیدر آزادی رادیو ته ویل د پیښه د لوګر ولایت د تیره په سیمه کې د شنبه په ورځ وشوه. د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ شودل شوی دی. سمنوال داود تڼی له دې وړاندې د خوست لومړی حوزې عامر د اسماعیل خلو مندوزی ولسوالۍ د امنیت قمندان په حیث دندې ترسره کړې دي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دفتر د رئیس په ګډون د سپینې ماڼۍ یو شمېر کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. ځینو امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې د ترامپ د دفتر د رئیس مارک میډوز د کورونا وایرس نتیجه د نومبر په 4 نیټه تایید شوه چې مثبت ده. میډوز تیره میاشت اعلان کړی و چې امریکا نشي کولی د کورونا وایرس د خپرېدو مخه ونیسي. مارک میډوز د مارچ په 1 د ولسمشر ترامپ د دفتر رئیس وټاکل شو. د دریم کاسته چې د ترامپ د دفتر رئیس شوی. میډوز د ولسمشر ترامپ سره د انتخاباتو په درشل کې سفر کړی و. هغه په روسي ځل د نومبر په 4 د شاغل ترامپ د انتخاباتو په دفتر کې په عام محضر کې څرګند شوی و. د ایران د بشری حقوقو مشهور مدافع نسرین ستوده چې د جاسوسۍ په تور په زندان کې و په موقتی ډول خوشی شویده. د ایران د قضایي قوې خبری آژانس میزان له جزئیاتو پرته راپور ورکړی چې نسرین ستوده د شزو د زندان د سرپرست مشر په توافق خوشی شویده. نسرین ستوده و 50 کلنه ده چې د ایران د رژیم د مخالفانو مدافع وکیل او یو له هغو شزو ده چې د اجباري حجاب د لری کولو په خاطر د حکومت له لوري تر تعقیب لاندې شو. او د بیلاروس په پلازمینه منسک پولیسو لشته لږه دیش ډاکټران نیولې دي. د بشري حقوقو ادارې ویا سانا ویلی چې دا ډاکټران پرون د یوې مظاهرې لپاره راټول شوي وو. خبره شوې ویډیو شي چې ماسکونه لرونکي پولیس نیول شوي کسان په یو منی بس کې له ځان سره بیایي. د منسک پولیسو د یو شمېر مظاهره چانو نیول تایید کړی دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه شل او ټیټه یو. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دیش او ټیټه پنځه. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دروشت او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه دروشت او ټیټه اته. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه اتوشت او ټیټه لس.
زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له اود ما شام تر او په منځنی صفه 12 شپږ دی او په یوش مشارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوري. په امریکا کې د جو بایدن بریالي توپ بعد افغانستان په اړه د امریکا پر پالیسي څه اغیز ولري؟
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی به د ترامپ پالیسی سره دوه توپیر ولري.
دا دوه توپیر به په یو مرکه کې واوري. د تخار له بانګي څخه ګڼ شمېر خلک د خپل امینو پریښودو ته اړ شوي دي.
د یو مشرایسه غیر مسول او وسلوال د موږ صحه ته راغلل. خلکو په کورونه حمله وکړه. د خلکو ټکول زموږ سپینګری او خل ځوانان.
کابل شاروالی لوړو ودانیو او فابریکو ته د فلټرونو د نه نسب کولو په صورت کې خبرداري ورکوي.
بیا موږ غوښتل او قضایي نه هدونو ته راځي کو.
ل ارغداب څخه به ځای شي وی کورنۍ بیر تخپل مينو ته روان دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، جو بایدن د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د ویلي چې له کورونا سره د مبارزې لپاره به یو ضربتي ځواک جوړ کړي. د بایدن له بری نړیوالو هرکلای کړی. وروسته به د موضوع تر شو دا شیبه د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال او ژورنالیست سلیمان آشنا د تلیفون لاري را سره دی. آشنا صاحب، تاسو تر کله وایم که زموږ اوریدونکو ته وایس چې شاغل بایدن د ورسته لدی چې اعلان شو چې ډیری رای غټلې دی او د امریکا منتخب ولسمشر دی، د پلوړنیو سرګندونو کې څه وویل؟
لومړنی وینا چې تقریبا نیم ساعت وخت خلاص شول او شل دقیقې د یووالي غږ وکړو، او همدغه چې د اور پرون هم یو اعلان یو ورکړی او پاغه کې یادونه کړو او نن مستقیما په خپل د خپل د خوانه یاد کړل چې کچېته ولسمشر انتخابيږي یا جمهور رئیس انتخابيږي او ګټونکو کېږي، نو هغه په دې معنی ده چې سیاسي رقابتونه نور ختم دي، موږ باید یو شو او د هیواد جوړونې لپاره کار وکړو، ټول د یو امریکایي په صفت کار وکړو، نه د یو هیڅ د غړي په صفت یا کاندید په صفت، او کتور سپین د لاتینی امریکا یو که هر نژاد نڅو په امریکا کې امریکایي تابعیت لري، د امریکایي په نوم موږ باید د یو خیال او یو تصور سره چې د امریکا رغونه ده، جوړونه ده او یواله ده او پرمختګ ده، موږ باید دې ته تمرکز وکړو. نو په ټولو ولس خپل غږ وکړو چې جهان موږ ګوري نن شپه، زمونږ بریا به مانځي ډیر خلک، او موږ رقیبان هم سیاسي ولرو، خو زمونږ ټولو ته پیغام دا ده چې امریکا اوستواره ده، ولسواکي تجربه کوي او په خپل تعهد باندې چې د ټول جهان سره د سمون د اقتصاد د وروري اړیکې غواړي، موږ په ګامدغه سي په کور دننه کې هم د وروري او د یو واحد ملت په صفت باندې بیرته ودرېږو او تر دې وروسته د یو بل سره آرامش ایجادو، کینو کار کوو، زمونږ به د یو بل خبرې اورو او مونږ به یو بل ته د خپل شکایت او انتقاد لپاره غوږ نیسو او د حل لارې به مشترکاً پیدا کوو او دا ملت به جوړو.
بله، په امریکا کې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې د خلکو عکس العملونه څه دي؟
لوی عکس العمل خو د خوشحالۍ دی چې بیخي داسې یو خبر په اصطلاح کورنۍ یا ملي مطبوعاتو کې ګورو مونږ په ټلویزیونونو باندې، چې تقریبا د دیرشو نه زیاتو ایالتونو کې خلک، خصوصا حتی په شمالي امریکا کې، شمالي ایالتونو کې چې شپه ده اوس تقریبا لس بجې کېږي، دلته اکثره خلک راوتلي دي په اصطلاح اورلوبې کوي، خوشحالیانې دي، په سړکونو دي، ټول بیرغونه رپي، د ماشومانو سره د ښځو سره ټول وتلي دي بار، لکه یو جشن غوندې لمانځي. او خصوصا هغه څوک چې اکثرو انتخاباتو کې دا ځلې استثنا په تاریخي لحاظ ډېر رائے ورکړل شوی، نو هغوی په اصطلاح تجلیل کوي. بلې مقابل کې دي چې هغه د جمهور رئیس ټرمپ په اویانو چې هغوی اوس په اصطلاح خاموشه دي، ځکه چې غوښتنه هم داسې شوې ده چې هغوی دا بری یا د نتایج د انتخاباتو تر اوسه پورې نه تاییدوي. هغوی وایي چې موږ وخت لرو، او حتی د جو بایدن چې ځان هم د بریا وینا یې ورکړه، دا یې غلط کار کړی دی، او په کار ده چې صبر وکړي چې ټول نتایج پورې وشمیرل شي، او پس د هغې نه موږ د جعلي رایو حساب کتاب ختم کړو او خلکو ته ټولې رایې د منلو وړي، او یو حقیقي کاندید اعلان شي، بیا به یو ګټونکی اعلان شي، بیا به موږ دا تجلیل کړو که هغه هر څوک وسي. نو یو اړخ کې خاموشي شته، مګر هماغې اړخ نه یو تهدید هم متوجه دی، ځکه فدرال پولیسو ته امر شوی دی چې په ډېرو هغو ځایونو کې چې انتخاباتي لویې حوزې دي د هغیز امنیت استثنا په یو ډېر جدیت سره تدابیر ورته ونیسي، او اضافي پولیس غوښتل شوي دي. حتی نو اکثره ځایونو کې ګزمې او پیری لیدل کېږي د لویو ساحو کې چې خلکو ته یا دفتن کوم بد عکس العمل پېښ نه شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون ژورنالیست سلیمان آشنا، او چې په امریکا کې د جو بایدن د انتخابیدو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد په ولسمشیزو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د الکترول کالج لازمي رایې ګټلی، او خپل جمهوري غوښتونکي سیال او اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ماتې ورکړې ده. د امریکا متحدانو او د نړۍ مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي وړاندې کړې ده. د دې موضوع جزئیات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
جو بایدن او اویا کلن دی، د امریکا په خوانی مرستیال ولسمشر او د ډیلاویر سناتور دی چې 4.5 میلیونه به ساري شمیر رایې ترلاسه کړي. د بریا په اړه د رسنیو تر اعلان وروسته د نومبر د دریمې د انتخاباتو د ګټلو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي، زه د امریکا د خلکو له اعتماد مننه او ویاړ کوم چې پر ما او پر منتخب مرستیال ولسمشر هاریس باندې کړی. د امریکا متحدانو په چټکۍ سره د راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی. جرمني ویلي چې د اټلانټیک دواړو غاړو ته یو نوی فصل دی چې پرانستل کیږي. د جرمني صدر اعظم او د ناټو ائتلاف د یو مهم متحد هیواد مشري انګیلا مرکل خوشي څرګنده کړې چې د جو بایدن منتخب مرستیال ولسمشره کمالا هاریس به د امریکا لومړی مرستیال ولسمشره وي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په انتخاباتو کې جو بایدن او د منتخب مرستیالي کمالا هاریس ته پر بریا مبارکي ویلې، او زیاته کړې ده کاناډا او امریکا ځانګړي اړیکې لري او دا هغه رابطه ده چې پر نړیواله کچه بې ساري ده. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې ډیری خلک یې د ټرمپ نږدې متحد ګڼي، د جو بایدن بریا تاریخي بللې، او هغه او کمالا هاریس ته مبارکي ویلې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون جو بایدن او کمالا هاریس ته په مبارکي ویلو سره پر ټویټر لیکلي چې امریکایانو خپل ولسمشر انتخاب کړ او د ننګونو پر وړاندې ډیر کار ته اړتیا ده، راځئ چې په ګډه کار وکړو. د اروپای ټولنې مشرانو اورسلا واندرلین او چارلز میشل هم د جو بایدن د انتخابېدو هرکلی کړی، او د دواړو لوریو ترمنځ یې پر پراخو اړیکو ټینګار کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ جو بایدن ته مبارکي ویلې، او په یوه اعلامیه کې زیاته کړې چې له جو بایدن او کمالا هاریس سره کار کولو ته سترګې په لاره دی چې د اروپا او امریکا خپلمنځي اړیکې نورې هم پیاوړې سي.
د جو بایدن باریالی تو با د افغانستان پر وضعیت تغییر ولری. په دې موضوع می په واشنگتن کې لیو میشت افغان مبصر او شنند شاغلی هاشم وحدتیار سره مرکه کړي. شاغلی وحدتیار وویل
د افغانستان په اړه د جو بایدن پالیسی به د ترامپ پالیسی سره دوه توپیر ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې ټول خپل سرتیری د افغانستان څخه وباسي، خو جو بایدن غواړي چې په افغانستان کې وړوکي ګروپونه د ترهګرۍ ضد په افغانستان کې پرېږدي. دویم دا دی چې جو بایدن د افغانستان سره د امریکا او د افغانستان مستقلانه روابط و، خو جو بایدن په افغانستان کې کوښښ وکړي چې د پاکستان رول زیات کړي، خو دا کار به ونه شي کړلی ځکه هلته د جو بایدن مرستیاله هارس کمال د هند څخه ده او هارس کمال د هند سره تنګا تنګ روابط لري او په دې ویاړي چې دا د هندستان څخه هم ده.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې باید د بایدن پالیسي د ترامپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
په مجموع کې د جو بایدن او د ترامپ ترمنځ لوی توپیر په دې کې ده چې دیموکراتان اقدام کوي او څه چې غواړي هغه کوي خو په خوله نه یي، خو ترامپ بیا داسې و چې هر هغه څه به چې ده غوښتل هغه یې په هم ویل او هم به اقدام کوو. جو بایدن به د چین او د ایران په مورد کې، بخصوص د ایران په مورد کې، جو بایدن او دیموکراتان به کوشش وکړي چې هغه اتومي تړون نه چې ترامپ وتلی و دی به بیا کوشش وکړي چې د ډیپلوماتیکو لارو څخه د ایران مسله حل کړي، هغه ډیپلوماتیک پروسې ته به بیا امریکا وګرځي. خو ستونزه، اصلي ستونزه دا ده چې دلته به بیا په کانګرس کې ریپابلیکن چې جمهوري غوښتونکي بیا زیات وي، نو جو بایدن به لوی لاستونه لري په بهرنۍ پالیسۍ کې.
په واشنگتن کې میشت د سیاسي چارو نظر خاوند هاشم وحدتیار. هغه افغان شاروال چې څو ځلې د وشلو هڅې وشوې بی پلار شوه. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سر لیک لاندې د میدان شار د شاروالي ظریفې غفاري د پلار د وشل کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. اغلې غفاري څو ځلې له وژونکو بریدونو روغه ووته، خو د پنجشنبې په شپه پلار د خپل کور په مخ کې ووژل شو. په افغانستان کې ډېرې لږې ښځې دولتي چوکۍ لري او د شاروالي په توګه د اغلې غفاري له ټاکل کېدو سره ډېر مخالفتونه شوي دي. د دې د پلار ډګروال عبدالواسع غفاري د وژل کېدو دلیل لا څرګند نه دی، خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ټول کسان ملامت بللي چې د 15,000 طالب بندیانو په خلاصون کې رول لوبولی دی. نیویارک ټایمز بیا لیکلی چې اغلی غفاري باور لري چې طالبان نه غواړي دا د میدان شار شاروالوي او له همدې کبله د دې پلار وواژه. د دغه راز ویلي زړه یې مات شوی، نه پوهیږي چې پر چا اعتکا وکړي، خو حتی که یې بیا هم د وژلو هڅه وشي له کاره به لاس وانخلي، نور له مرګه نه بیریږي. د اغلی غفاري پلار د افغان ځانګړو عملیاتي ځواکونو د قول اردو قومندان و. ایست ایشیا فورم د خبرونه چې له استرالیا خبريږي په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې د خبرو ستونزو ته کتنه کړي او لیکلي دي چې د دوړو خو په خبرو کې ستونزې لدی حمله ورایش کاری چې دوی د سپتمبر له 12 متره اوسه پوري د اصلي خبرو پر ایجنډا لا سالانه ده کړي. خبرونه وایي چې د اکتوبر په 15 قطر ته د ولسمشر غنی سفر او د سولې په خبرو کې د دغه هیواد له چارواکو د مرستې غوښتنې او د غرس پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا د رئیس عبدالله سفر او د پاکستانی چارواکو لژمنو سره سره د قطر د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دوحه کې نه یوازې د سولې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی راغلی، بلکې جګړو لا زور اخیستی دی. افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې روان بهیر له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په وروستیو څرګندونو کې د پاکستان مدرسې د افغانستان د جګړې اصلي لامل بللی. په همدې حال کې ناټو وایي پاکستان باید د سولې بهیر د ملاتړ لپاره هڅو ته دوام ورکړي، ځکه چې یو باثبات افغانستان د سیمې په ګټه دی. د دې موضوع تفصیل ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایاند وای د طالبانو زیات سوی حمله د سولې بهیر زیانمنوي او خلک د دې پروسې په اړه مایوسه کوي. صدیق صدیقی د شنبې په ورځ رسنیو ته په لیږلي ویډیو پیغام کې زیاته کړې
افزایش خشونت او افزایش حمله های طالبان
د طالبانو د حملو زیاتوالی زموږ د سولې پروسه ضعیف کوي، له خطر سره مخامخ کوي. افغانان او نړیواله ټولنه ناهیلي کوي. له بده مرغه له امریکا سره د طالبانو د موافقه لیک له لاسلیکېدو راهیسې طالبانو د دې پروسې د پرمختګ لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نه ده ښودلې.
صدیقي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د اروزګان او کندهار په شمول په ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. صدیقي په خپلو خبرو کې پر پاکستان هم انتقاد کړی او ادعا یې کړې چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی له پاکستانی مدرسو سره مستقیم تړاو لري.
یو شمیر ملایان چې موږ یې د طالبانو مانوي پلرونه بولو زموږ د نظام او خلکو پر وړاندې خبرې کوي او مذهبي افراطیت او ورنون کې جهادیزم ترویجی چې دا د نړیوالو اړیکو په خلاف کار دی. له پاکستان از موږ هیله زده چې دغه مدرسو مخه ونیسي. دا مدرسې د افغانستان د ویرانۍ او په افغانستان او سیمه کې د افراطی اسلام د خپرېدو اصلي لامل دی.
تر دې مخکې د پاکستان یو مذهبي مشر حامد الحق د چهارشنبه په ورځ د نومبر په څلورمه نیټه په پېښور کې په زبیریه مدرسه کې د وینا پر مهال ویلي و چې افغان حکومت دې طالبانو ته تسلیم سي. حامد الحق د مولانا سمیع الحق زوی او ځایناستی دی. د افغان ولسمشر د ویان د څرګندونو پر مهال ناټو هم د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه له پاکستانه غوښتي چې د افغانستان د سولې د بهیر او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. دغه ائتلاف د شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي موږ پاکستان هڅو چې د سولې د پروسې ملاتړ ته دي دوام ورکړي او له افغانستان سره د سولې او یووالي په برخه کې دي خپل کاري پلان عملي کړي. یو خوندي او باثبات افغانستان د دې هیواد د ټولو ګاونډیانو په ګټه دی. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټیکور وو د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت لمرستیال قومندان تورن جنرال ګیلز هیل او د ائتلاف د 15 غړیو هیوادونو سفیرانو د افغان دولت د مذاکره چی ټیم غړیو فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی او شریفه زرمتی وردک سره د ویډیو کانفرنس لاله خبري وکړي. د افغانستان د سولې مذاکره چی ټیم پر خپل ټویټر پانه لیکلي چې په دغه ناسته کې د افغان مذاکره چی ټیم غړیو د اوربند پر اهمیت ټینګار وکړ او پر ملکیانو حملې د نه منلو وړ وبللې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي له نورو سیمو ورغلیو خپل سر وسلوالو په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلو بیلو نومونو ځوروي او شکنجه کوي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وایي د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپلو کورونو پریښودو ته اړ کړي کندوز ته کړه شوې دي. له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د تخار له بنګي ولسوالۍ کندز یو شمېر راکټه شوي کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دي راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپل سر وسلوالو وخلې ډبولی دی. پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس یې تړلی او وایي په بنګي کې خپل سر وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سرې وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي.
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري وکړل، ځوانان خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو د موږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهراً د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمه ییزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دی بنګی دی لوګروی دی کلی یو سیدونکو محمد داود وای د خپل سری وسلواله زای خلکو هرڅه اخلي
د خلک تکي وشي د هر سړی سیګری پیسې اخلي د 300 کور سی بنګی چینه ده هغه ضعیفترین د 1000 افغانۍ یغیستی
دی بنګی ولسوالی دی منګلو دی کلی وسیدونکو امیر محمد وای خپل سری وسلواله لسګونه کورونه اړکړي چې خپل کورونه پریک دی
د تخار محلي ادارې تروسه زموږ غږ نه دی اوریدلې د مرکزی حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزې ته رسیدنه وکړي
د تخار دی ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی هم د خلکو ستونزې منی او وای سیمایز اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال به وسلې کړي خو د تخار والی وای له هیڅ هم خبر نه دی
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي امنیتي ځواکونه په لارو کوڅو کې شخ شوي ماینونه خونسا کوي او له دې ولسوالۍ څخه 2000 کوره بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو مینو ته روان دي نور حال صادق رښتینی راکوي
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت د ارغنداب ولسوالۍ په ټولو تصفیوي سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي دغه امنیتي پوستې شاوخوا لس ورځې مخکې د سکوت پر مهال وسلوالو طالبانو وسوځلې او تخریب یې کړی د چارواکو په وینا په ارغنداب ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونه په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو په شندولو او خونسا کولو بوخت دي د تیرې جمعې او شنبه په ورځو په دغه سیمه کې د شخصو ماینونو په څلور جلا جلا پیښو کې درې پولیس او 15 ملکیان ووژل شو او دوه پولیس او دوه ملکیان ټپیان شول امنیتي چارواکي وایي د ماینونو د پاکولو کار روان دی او لس خلک باید په ډیر احتیاط سره دغه ساحه ته داخل شي چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې د کشفو ماینونو شمیر شاوخوا 1500 تر رسیدي البته د ارغنداب جګړه چې د انارو د حاصل اخیستلو پر مهال رامنځته شو خلکو ته په میلیونونو افغاني زیان رسیدلی دغه راز چارواکي د وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر په دغه لسو ورځو کې 609 تنه یادوي چې په وینا 328 وسلوال طالبان وژل شوي او 201 اتیا ټپیان شوي چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د درو افغان سرتیرو د ټپکېدو تایید کوي خو د کندهار میرویس روغتون ته د دغه لسو ورځو په جریان کې 28 مړي او 215 ټپیان ورلول شوي چې ډېره برخه ملکیان دي طالبانو د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د افغان ځواکونو او خپل لور ته دا وشت مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د وتلو په اړه هم تبصره نه ده کړې د جګړې له خاطره د بې ځای سو کورنۍ شمیر شاوخوا 2000 ته ورسېدي چې اوس یې بیرته خپلو مینو ته د تاک بهیر پیل شوی
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې لراتونکو ونې څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوه جوړه